لاس په جیش په احمد چیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې لوی برخه د سندر او بخشي ازادي رادیو عربي مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده. خو په خبري برخه کې به واوري چې په افغانستان کې د کوکنارو کر کم شوې ده. تر هر څه مخکې خبرونه د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې وشمیره چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دی. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي پاکستان ته غنم قاچاقی شي او د ایران یو پوځي اډې ته نږدې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل: د امریکا متحده ایالاتونو افغانستان د هغو هیوادو پولیس کې شامل کړ چې د انساني قاچاق له امله تر ټولو بد دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون د انسان د قاچاق په اړه خپل کلنی راپور خپور کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې کابل له ماشومانو څخه د جنسي غلامۍ او د پوځ لیکو ته د ماشومانو د جذب د مخنیوي په برخو کې پاتې راغلی دی. په دې کلنی راپور کې افغانستان د هغو هیوادو په ډله کې شمیرل شوی دی چې د انسان د قاچاق د مخنیوي لپاره د پام وړ هڅینې دي کړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په دولتي تاسیساتو کې د جنسي غلامۍ لپاره ماشومان استخدامی شي او پوځ ته جذبی شي. د راپور له مخې پولیس په ځانګړي ډول د لری سیمو د پولیسو قمندانان هلکان د بچبازي لپاره استخداموي. د افغانستان د ولایتونو او په مرکز کې د کورنیو چارو د وزارت چارواکو د پولیسو په لیکو کې د بچبازي شتون رد کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا د افغانستان حکومت کله هم د پولیسو یو افسر د بچبازي لپاره محکمه کړی نه دی. د انساني قاچاق د درېمې کچې یعنی تر ټولو بدې سطحې په هیوادو کې د افغانستان تر څنګ اتلس نور هیوادونه شامل شوي دي چې په دوی کې د بیلاروس، ایران، روسیا او ترکمنستان نمونه هم شته. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له حکومته وغوښتل چې د نړیوالو روغتیایي مؤسسو د فعالیت لپاره شرایط برابر کړي. د دغه کمیسیون ویاند ذبیح الله فرهنګ ازادي راډیو ته وویل د کابل په برچی زیرژنتون کې د بې پولي ډاکترانو د کار درېدا روغتیایي خدماتو ته د میندو او ماشومانو د رسیدو په لاره کې خنډ پېښوي.
به دلیل مرګ و میر مادران و افزایش
د میندو د مړینو او په افغانستان کې د ماشومانو او میندو د مړینو په اړه د اندېښنو د زیاتېدو له کبله له یوې خوا په کووید-19 د اخته کسانو شمیر او له بلې خوا د کورونا له کبله د رامنځته شویو اندېښنو په خاطر د بې پولي ډاکترانو د فعالیت درېده د افغانستان د ژوند او روغتیا لپاره جدي اندېښنه او ستونزې رامنځته کړې دي. د بې پولي ډاکترانو ټولنې د جوزا په 16 نیټه د برچی په روغتون کې خپل فعالیت ودراوه. د هلمند یو شمېر اوسیدونکي وایي چې له دې ولایته غنم پاکستان ته قاچاق کیږي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال د راپور سره سم دا اداوی په داسې حال کې کیږي چې د آفتونو له کبله د غنمو حاصل کم شوی او په بازار کې بیه لوړه شوې ده. د هلمند د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي که څه هم سږ کال له مرضونو سره سره په دې ولایت کې 443,000 ټنه غنم تولید شوي، د قاچاق په اړه یې کره اسناد او شواهد نه لري. لشکرګه کې د غنمو د منډي یو تن سوداګر زرغون خان وای یو شمیر واړه او لوی سوداګر د ولایتونو په نوم غنم پاکستان ته وړي. د هلمند چارواکي هم د غنمو د قاچاق خبره نه ردوي، خو وای په دې اړه چې آیا د نورو ولایتونو ته ځي او که ګاونډیو هیوادو ته قاچاقي شي د دوی پلټنې روانې دي. د ایران یوې پوځي اډې ته نږدې د ګازو په یوې ذخیرې کې نن چاودنه وشوه چې له امله یې د تهران پر آسمان یوه زیړه رڼا خپره شوه. د ایران د دفاع وزارت ویاند بریج جنرال داود آبیدی د ایران دولتي تلویزیون ته دا خبره وکړه او ویل دا چاودنه د پرچین پوځي زون په یوې ملکی ساحه کې شوې ده. د لویدیځ امنیتي ادارې په دې باور دي چې تهران په پرچین پوځي پارکس کې نږدې یوه لسیزه مخکې د اټومي موادو مربوط آزموینې کړې دي. ایران دا تور رد کړی دی. آبیدی وویل له نننۍ چاودنې وروسته اور ولګېد چې بیرته کنټرول شو او د دې پیښې له کبله چاته مرژوبله نه ده اوښتې. آبیدی د چاودنې د علت په اړه څه ونه ویل، خو نیویارک ټایمز د ایران د دفاع وزارت د ویان په وینا خبر ورکوي چې په احتیاط د پیښې تحقیقات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د فلزونو پر سکتور د نویو بندیزونو خبر ورکړ. د دغو بندیزونو پر اساس د ایران د وسپنې د اصلي تولیدونکو د کورنیو او بهرنیو ملاتړ کوونکو په شمول ګڼې کمپنۍ په تور لست کې شاملې شي. د امریکا د خزانه وزارت پر نوویل په هغو کمپنیو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي 15 د ایران له مبارکه فولاد شرکت سره تړاو لري او درې نور په ایران کې دننه د فلزي صنایعو محصولات پلوري. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د درې پولیسو دندې وروسته له دې وځنډول شوې او ونیول شول چې یوه ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې د عامر تحکالي په نوم یو افغان کډوال چې پر پولیسو یې انتقاد کړی و د پولیسو له لورې وهل کېږي او جامې یې ایستل کېږي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال ازادي راډیو ته د دې قضیې په اړه پرون وویل:
ما ته په اسلام آباد کې چارواکو د دې قضیې ته د لازمې او هر اړخیزې رسیدګۍ اطمینان راکړی او د مرتکبینو او ملوثو کسانو مسؤلینو د عزل او توقیف اطمینان راکړل سوی ده.
د افغان سفارت د معلوماتو پر بنسټ عامر تحکالی په خیبر پښتونخوا کې زیږیدلی له اصله د افغانستان دی. د خیبر پښتونخوا چارواکو پرون ویل چې د عامر تحکالی د وهلو او توهینولو په تړاو د پولیسو یو مشر هم چې په دې پیښه کې لاس درلود له دندې لرې شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سبه 12:05 په ټول افغانستان کې اوري. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د 2013 کال په پرتله تیر کال په لږ ځمکه کوکنار کرل شوي وو، خو له دې سره سره د تریاکو تولید زیات و. د ملګرو ملتو له جرمونو او مخدر موادو سره د مبارزې د ادارې د راپور له مخې شورشتونه د حاصل د ټولولو په مهال معتدله هوا او د نباتي آفتونو کموالی سبب شو چې په 2019 کال کې د افغانستان د کوکنارو کښت زیات حاصل ورکړي. اسمت څاروان راپور لري.
له مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې لپاره د ملګرو ملتو ادارې UNDP د افغانستان د مخدرو موادو د تولید او کوکنارو د کښت په اړه په کالنی راپور کې ویلي چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ورتیر کال په پرتله په سلو کې 8 لش کوکنار کرل شوي وو. د دې ادارې پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې پر 2,35,000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوي وو. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ د مخدرو موادو د ملي پالیسۍ ادارې د سږ کال په فبروري کې اټکل کړی و چې په 2019 میلادي کال په افغانستان کې د 2018 میلادي کال په پرتله په سلو کې 28 لش کوکنار کرل شوي دي. دا پرله پسې دوهم کال دی چې د دواړو ادارو له اټکل سره سم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کمیږي. د هلمند والی وایند عمر ځواکوي حکومت تر ډیره هڅه کړې چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او اوس اکثره کوکنار د دولت د وسلوالو مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې کرل کیږي.
د دولت تر ولکو سیمو کې په ډیره کمه کچه موجود وي چې هغه هم لمنځه تللې دي. کمپاین په وخت کې هغه زیات کښتونه چې کېږي هغه د کوکنارو کښتونه هغه د وسلوالو مخالفینو تر ولکو لاندې سیمو کې کېږي چې هغه ځای کې ډېرې مځکې هم غصب شوې مځکې دي چې د بعضې کسانو لخوا څخه غصب شوي او دوی کښت د کوکنارو ورباندې کوي.
تر ټولو ډېر کوکنار په 2018 میلادي کال کرل شوي وو، خو سره له دې چې د کوکنارو تر کښت لاندې مځکه کمه شوې خو حاصل نه یوازې چې کم شوی نه دی، بلکې په مجموع کې په سلو کې شپېته زیات شوی دی. د ملګرو ملتو د راپور پر اساس په 2019 میلادي کال په افغانستان کې 6,400 تنه تریاک تولید شوي چې تقریبا له هغه څه سره برابر دي چې یو کال وړاندې تولید شوي وو. د ملګرو ملتو د مخدرو موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي په 2019 میلادي کال د دې لپاره د کوکنارو حاصل زیات و چې په پسرلي کې ورشتونه زیات وشول. د حاصل اخیستو په محل هوا معتدله و او د کوکنارو بوټو ته آفت یا ناروغي پیدا نشوه. په تیرو کلونو کې په ځانګړي ډول په جنوب لویدیځو ولایتونو یا لوی کندهار کې د بوټو د ناروغۍ له کبله د کوکنارو حاصل کمیده. د هلمند یو کاروانګر چې ځان یې عبدالواسع راوپیژاند وویل د باوري دشتې سیمې ته تللی ځکه چې په هغو سیمو کې چې په کلونو کوکنار کرل شوي اوس ځکه ښه حاصل نه ورکوي. دی پر دې سربېره وایي:
خبره دا چې دغه سیمې چې دل دولت تر سره پلان دی وي ا د تاریخ مونږ نش کړلې، ار ورځ اسکر را زیار ورځ مشکل را ته جوړي، ار ورځ په دې باندې موږ ستړي دماغي ستړي چار وینن باس کار را سي تاریخ برڅ وړي سبب برڅ وړي.
د کندهار د والی وایند احمد بهیر احمدی هم وایي چې ډیر کوکدار په هغو ساحو کې کرل کیږي چې د حکومت له کنټرول دی باندې دي. احمدی په عین حال کې وایي چې ډیر شمیر کاروانګرو متبادلو کښتونو لکه زعفرانو ته مخه کړې ده، خو په کندهار کې ځینې کاروانګر چې کوکنار کوي وایي د خوراکي موادو لوړه بیه او بېوزلي سبب کیږي چې کوکنار وکړي. دوه کاروانګرو بهاودین او نوراغا ازادي راډیو ته وویل:
دا تاریاک په جه خاطر باندې کړل چې دلته په افریقا نسته وچکلی زپلی دا د کرونا مرضی ده او دغې درېږې چې نو دا موږ د جه څه چاره نه لرو چې موږ تاریاک ونه کړو.
چې موږ کرو دا د مجبورۍ څه کرو نه دی چې مجبوره نه یو د تاریخ موږ نه کرو ښه حکومت څه دا غوښتنه لرو اورې چې یو پارسال وړه په 3000 کلداري دي وړه دغه غوړي په 1400 کلداري دي نو دا چې اوس یو څه ارزانه سي موږ بیا تاریخ څه غواړو اورې.
په لوی کندهار کې چې هلمند هم پکې شاملېږي 4,900 تنه تریاک تولید شوي چې د افغانستان د ټولو تریاکو په درو کې دوه برخې کیږي. د 2019 میلادي کال په جنوري کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت منحل کړ او د دې وزارت چارې د یوې ادارې په چوکاټ کې د کورنیو چارو وزارت ته وسپارلې.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یم کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
په بلخ کې یو شمېر خلک وایي چې پولیس له لاس پلورونکو کسبکارانو او هټیوالو څخه باج اخلي او له هغوی څخه رشوت اخلي. په حقیقت کې چې په دې ارتباط په دوی شکایت وکړي. مجیب حبیب زای له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ کې لاس پلورونکي هټیوال او سوداګر د پولیسو څخه شکایت لري او دا ځواکونه په باج اخستلو تورنوي. یو شمېر کسبکاران یعنی لاس پلورونکي او هټیوال وایي چې د مزار شریف ښار د دویم او درېم امنیتي حوزو په مربوطاتو کې هر ورځ پولیس له دوی څخه یو اندازه معینه پیسې اخلي. د غوی په خبره کې دا کسبکاران یا د ځواکونو ته باج ورنه کړي د پولیسو لخوا وهل او ټکول کیږي او همداراز ورته د فعالیت اجازه نه ورکوي. محمد قدیر د مزار شریف ښار د دویم امنیتي حوزې پړوند ساحو کې پر لاسي کراچۍ لیلامي جامې خرڅوي. دی وایي چې هر ورځ له 500 تر 1000 افغانۍ پولیسو ته رشوه ورکوي تر څو یې د کاروبار مخه ونه نیسي. هغه زیاته کړه د لیلامي پر اساس کې یو کراچۍ لرم او الته جامې خرڅوم. پولیس هر ورځ رانه 500 تر 1000 افغانۍ اخلي. که پیسې ورنکړم بیا مې کارت نه
کیږي.
په غوربندۍ او متحد سوداګریزو مارکیټونو کې هم هټیوال وایي چې څه باندې ورځ د ښار قرنټین په دلیل د مارکیټونه بند وو. خو د هرې هټۍ څخه د 15000 افغانۍ یو بډې په بدل کې مارکیټونه بیرته اخلاص شول. پولیس په بلخ کې یوازې لا کسبکارانو او هټیوالو څخه بډې یا رشوه نه اخلي، بلکې سوداګر هم وایي چې دغه ولایت په کمربندونو کې هم د پولیسو د ناقانونه اخاذې څخه تر پوزې راغلي. لال محمد په بلخ کې د ګاډو د پرزو سوداګر دی. دی وایي چې مزار شریف ښار ته د خپل توکو د داخلېدو پر مهال هر دی ترڅو د بلخ د لوی لارې د کمربند پولیسو ته 15,000 افغانۍ باج ورکړي. سوداګر په کمربندونو کې ضروري لا ټانکرو څخه چې تیل راوړي 15,000 افغانۍ اخلي او همدارنګه لا هرات او نورو ولایتونو څخه چې توکي پرزې او میوې راځي په غټو موټرو کې له هر موټر او ټانکۍ څخه 15,000 افغانۍ ترلاسه کوي. که پیسې ورنه کې په ورځ ورځو یې ساتي. په ورته وخت کې د بلخ ولایتي شورا هم په دغه ولایت کې د سوداګرو او کسبکارانو څخه د پولیسو د باج اخستنې موضوع تاییدوي. د دغه شورا مشر افضل حدید ازدي رادیو ته وویل چې پولیس اکثرا د بډې په ترلاسه کولو سره هټیوال او لاسي پلورونکو ته زمینه مساعدوي تر څو په ممنوعه ځایونو او څلورلارو کې فعالیت ترسره کړي. هغه وویل چې دا موضوع سبب کیږي تر څو د دویم او درېم امنیتي حوزو په اړوندو ساحو کې د تګ راتګ او ترافیکي ستونزې زیاتې شي. د وویل دا ستونزې زه تاییدوم. موږ په کراتو د دغو ستونزو د حل لپاره د محلي ادارې سره خپلې هڅې شریکې کړي دي تر څو دا ستونزې حل شي، خو د خلکو له لوري هم پر موږ فشار دی. په دوهمه او درېیم امنیتي حوزه کې په رښتیا هم چې دا ستونزې موجودې دي او خلک ورڅخه په تنګ راغلي دي. پام ده حال که د بلخ د پولیسو چارواکي د دغه ځواکونو پلیکو کې د مالی فساد شتون مانی. د بلخ د پولیسو وایاند عادل شاه عادل ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ولایت امنیه قمندانې د پولیسو پلیکو کې د اصلاحاتو د رامنځته کېدو په هڅه کې ده. هغه زیاته کړه چې د پولیسو لخوا د بډو اخیستلو او ناقانونه اخاذۍ په اړه چې هر څوک شکایت لري له دغه مرکز سره د شریک کړي او د شاکي د هویت له افشا پرته به وڅېړل شي. د بڑے پدیدہ تاسو پہ گئی چھ واقع مسئلہ دا موږ هم په بلخ کې د پولیسو پلیکو کې د رشوه اخیستل او مسئلہ تاییدو خو کوم کسان چې شکایت لري د امنی قمندانۍ سره یې شریک کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې په خوا هم په شمال زون کې د سوداګرۍ او صنعت خونې ویلې دي چې د بلخ پولیس له ملي سوداګرو څخه غیر قانوني اخاذۍ ترسره کوي.
مخکې تر دې چې د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام خپور کړو نورستان ته مخه کوو. د نورستان سیمه ییزه موسیقي مو اورېدلې ده. یو شمېر نورستانیان هڅې کوي چې دا لرغونی موسیقي ژوندی پاتې شي. له نورستانه د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
د نورستان اصلي موسیقي ده. څو تن ځوانان له کانتیبا درې مرکز پارون ته راغلي. د پارون څپان د سیند په خوا کې د نخترو د دنګو ونو سیوري ته په شین بخملین چمن ناستي او په خپلو لاسونو د موسیقي جوړې کړې نورستاني علي غږوي. وی د موسیقي د غربي او برېښنايي آلو پر ځای ځکه په خپل لاس جوړې شوې نورستاني علي غږوي چې ورسره خپل موسیقي او فرهنګ ژوندی وساتي. عبدالصمد او قریب الله وایي
زمنګ نیکونو نه پرسم راوځ مونږ ته پاتې شي. مونږ هم پارکونو کې سایلونو کې وادونو کې اختر کې هم دغه پروګرام مونږ هم کوو. مونږ کلی نه بهر یا کلی کې کوم وادونو کې مونږ پروګرام لرو. هلته خالیګا زی د مونږ وزو د شي زی هلته پناه علما هلته وانوري هغه زینو نه پناه کې هلته خپل محفل کوو.
زمنګ هم مشران ډیر سغدریز خلک دی وخت موقع نه ورکی چې دا کارونه وکي. خو پټ پټ مونږ ځوانان تدکو دعوت ورکو خپل راضی دي محفل کې ځان مونږ سره شامل.
څومره چې موسیقي ګرمېږي ورسره ځوانانو جذبي راپارېږي او میدان ته د نڅا دپاره رادانګي. د دوی په خبره چې نورستان د ملي پارک او د ژویو د ساتنې دپاره د خوندي سیمې په نوم ونومول شو خو ګیله له دې کوي چې تر اوسه یې د موسیقي او فرهنګ ژوندي ساتلو دپاره کوم کار نه دی شوی او باید چې د سیمه ییزې موسیقۍ د غوړېدا لپاره یې هم زیات کار وشي. عبدالصمد وایي
مونږ غواړو چې دغه دولت مونږ سره همکاري وکړي. مونږ د برای امکانات برابر بهرنی خلک راشي په نورستان کې چې ملي پارک ګران شوی دی. دلته د نورستان رسم رواج دغه زمونږ موسیقي وګوري.
نورستانی ځوانان هم وی له بهرنی او موسیقي وی د خپل ولایت زکه خوخیږي چې آرام ده او دوی ورسره د خپل ژبي د شیرونو لویلو څخه خوند اخلي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو قدرت الله
او د نورستان خلکو د ذهني ارامتیا په موخه یا تفریح لپاره تفریحي برنامو لپاره دوی په خپلو مختلفو وختونو کې وایي. نورستان موسیقي کاملا فولکلوریک او کاملا سابقه داره موسیقي ده. ټول هغه ځوانان چې مشخص په یو ځای کې راټول شي یو څو مشخص موسیقي او آلاتو سره دغه موسیقي پرمخ.
په نورستان کې مسولین هم مني چې د یاد ولایت لرغونی موسیقي ژوندۍ ساتلو او فرهنګي چارو ته کومه ځانګړې توجه نه ده شوې. خو دوی هڅې پیل کړې چې د نورستانیانو لرغوني فرهنګي ارزښتونه او ځانګړې موسیقي خوندي وساتي. د اطلاعاتو او کلتور رئیس فضل حق ازادي راډیو ته وویل
اطلاعاتو فرهنګ ریاست د موسیقي د غوړېدا او د فرهنګ د غوړېدا لپاره کار کوي او دا موسیقي او د دوی د فرهنګي ارزښتونو بخوندي ساتي. یو هدا پورې لمنځه تللې دي خو موږ بیرته د دې پر غوونه کې ان شاء الله کار کوو. یو وخت به له خیره نورستان بیرته خپل لرغونی تاریخي او کلتوري او فرهنګي ارزښتونه ځان سره خوندي ساتي.
په نورستان کې په داسې حال کې د محلي موسیقي د ساتنې او پالنې لپاره هڅې کیږي چې تیره میاشت افغان مشر محمد اشرف غنی نورستان د ملي پارک او د ژوو د ساتنې لپاره خوندي ځای اعلان کړ. همدی اعلان نورستانیان هیلمن کړي چې ورسره به نورستاني موسیقي او فرهنګ وده وکړي.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو زه محبوب شاه محبوب د رادیوي مجله د نننۍ غنې اوریدو ترا بولم. په نننۍ غنې کې مو په هنر جاج کې د افغان لیکوال مسول رحمت جمالزی سره د افغان لیکوال د کارونو جاج خلو.
نارتیا و چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده.
فنکار برخه کې لزوان شاعر او لیکوال وارث بریمن سره د هغه په فن او لیک غیګو
دا کړل سره نه چې ګرد مخې خار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاد کړی زما د نامزادې خبره، زمې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم.
په زرپانه کې به لنډه کیسه ګونګ جلې واوري.
اوران ګېډی رپ نرم ژبراته وویل، راشه زنوم خبره چی داستا زیره.
ادب جام د پښتو ژبې د لرغونی دورې شاعر قطب الدین بختیار احوال ځانګړی شوی.
پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلی او د ده د پښتونولۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو دی د پښتنو په عرفاني مشاهیرو کې راوړی دی.
او ریښمین خیال کې ستر جانان ته د یوه شاعر د ګیلې الفاظ اورو. دلته مې زړه پریوتو، دلته کې ژړا راغله او مال په ټول انسانیت پورې خندا راغله. کفن په مړونی او په ژوندونی بستر هم نو، بیا مې څادر کې خخوله خو څادر هم نو.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
په افغانستان کې ژباړه د یو هیر شوي لومړیتوب په توګه هغه هیر شوی فن دی چې تر اوسه ورته مسلکي کار کم شوی. په کابل کې د افغان لیکوال په نوم د ژباړې یو ځانګړی انسټیټیوټ جوړ شوی. دا په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ژباړې لپاره یو داسې علمي مرکز جوړیږي چې مسلکي ژباړونکي روزي او ژباړه له یوه هیر شوي لومړیتوب راوباسي. په هنر جاج کې مو د افغان لیکوال مسؤول رحمت جمالزی پوښتلې.
هنر جاج.
افغان لیکوال د جوړولو اړتیا څه و؟ ولې مو افغان لیکوال جوړ ک؟
ډیر مننه محبوب صاحب. په لومړي سر کې اړتیا په ټول کې د ژباړې په برخه کې و، چې په تیرستیو کې چې ژباړه که هم ډیره زیاته مهمه ده، خو یو هیر شوی لومړیتوب په پام کې نه نیول کېدله، لکه یو هیر شوی لومړیتوب و. تاسو ته بهتره معلومی چې ژباړه ډیره زیاته مهمه ده. موږ اړتیا لرو چې د نړۍ وروستي علوم خپلو ژبو ته راوڅ کوو، او تر ټولو اسانه او یوازنۍ لارې ژباړه ده. نو اړتیا وه چې ژباړه وشي، که څه هم چې ژباړه وشوه، په دې وروستیو کې د ژباړې په برخه کې په افغانستان کې واده د پام وړ ده، د قدر وړ ده. په دې برخه کې چې هر چا کار کړی دی، د هغوی څخه باید مننه وشي. خو یوه بله اړتیا په څنګ کې دا وه چې دغه زموږ ژباړه باید معیاري شي. ژباړې وشوې، ډېرې زیاتې ژباړې وشوې په وروستیو کلونو کې، په خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې چې موږ یو نوی پړاو ته ننوتی وو. پښتو ادب او پښتو ژباړې ډېره زیاته وده وکړه، که مشخصا موږ په پښتو ژباړه خبرې وکړو. خو یوه ستونزه چې په څنګ کې پاتې شوله، هر نوی کار چې کله پیلېږي په لومړي سر کې به ستونزې لري، چې ژباړې هم ستونزې لرلې. نو اړتیا وه چې د ژباړې د معیاري کولو لپاره ګامونه واخیستل شي. په دې برخه کې موږ رامخکې شو او هڅه مو وکړه چې دغه نیمګړتیا یا دغه تشه چې موجوده ده، که وکولای شو د هغه علمي کادرونو، د هغو علمي ادارو چې موږ لرو، هغه استۍ د هغوی په مرسته یو داسې کاري چوکاټ، یو داسې یو سیستم رامنځته کړو چې دغه سرچینې او دغه کادرونه او دغه علمي اشخاص موږ په صحیح توګه وکاروو او ژباړه معیاري شي. نو په همدغه خاطر باندې باندې اوورال افغان لیکوال د رمسته کیدو روحیه ده.
تر اوسه پورې موږ مسلکي کډرونه روزلي چې مسلکي ژباړې زده کړي او په عملی ډګر کې ترې استفاده کړي.
په نور نړۍ کې ژباړې ته ډېره توجه کی، هغه ژباړه کې لوړې زده کړي کی په دې ورستیو کې تر ماسترۍ او حتی تر دکتورا پورې ژباړه
زده کړي،
دکتورا ورکول کی او په نور نړۍ کې د برخې ته ډېره توجه شوې ده. هفته د خصوصي سکتور ترڅنګ په ډېره پراخه کچه او ژوره توګه دولت توجه کړي. د افغانستان حکومت په ټول کې دولت متاسفانه په دې برخه کې د دوی پاملرنه ډېره پیکه ده. د داسې یوې ادارې نشتون د افغانستان د دولت په کچه ډېر واضح دی چې یو داسې اداره رامنځته شي چې هغه د ژباړې کیفیت وګوري، معیارونه یې وګوري، دلته سم ناسم پکې معرفي شي. دغه کار نه دی شوی، خو کله چې موږ وکتل چې دغه چاره له دولت څخه ډېره ناکاره پاتې ده او موږ په څنګ کې لیدل چې داسې کسان او کادرونه وو په دې اداراتو کې په دولتي کې چې هغوی زړه غوښتل، خو یا به سیستم اجازه نه ورکوله یا به شرایط داسې جوړ شوي وو چې دغه دوی به پراخ خلاص نه بلو. نو اړتیا وه چې دغه مسؤلیت ته تر یوه حده پورې تر څومره چې کولی شي خصوصي سکتور اوږه ورکړي او دغه کار ته موږ اوږه ورکړو. د همدغو استادانو چې په همدغو اداراتو کې شي، ما نمونه واخیستل د افغانستان علوم اکاډمي کابل پوهنتون، موږ سره مرسته وکړه، موږ په یو نصاب کار وکړ، یو نصاب را جوړ شو د ژباړې په برخه کې. لومړی ځل و په افغانستان کې موږ د ژباړې انسټیټیوټ ثبت کړ. په دغه انسټیټیوټ کې موږ دغه نصاب وړاندې کړ او په دې روزل شروع کړ. تر اوسه پورې دغه پروګرام ډېر زیات موفق او بریالی و. په شاوخوا اویا تنه ژباړونکي فارغ شوي دي. بیا یې نه وروسته د دې نه چې فارغ شي یو بل فلټر دوی ته داسې وضع شوی دی چې دوی باید د دوی ژباړې باید ژباړه وکړي، هغه وکتل شي، وارزول شي، هغه نه وروسته دوی ته سند ورکول کی. که څه هم یو سند یو کاغذ ورکړه یا نه ورکړه به ډیره مهمه نه وه، خو یوازې موږ دا فلټر په دې خاطر رامنځته کړ چې هر څوک د ژباړه نوم وانخلي ځان ته، هر څوک دا جرأت ونه کړي چې ژباړه وکړي.
طبیعي ده چې نوي کارونه به خامخا ستونزې لري، مشکلات به وي او په وړاندې به خنډونه هم زیات وي. څه ستونزې وي ستاسې د دغه لومړنیو ګامونو په وړاندې چې دا مو پورته کړی او بریالي پای ته ورسېدي؟
په ټولیز ډول د ناهمغږي یا د دغو مهمو ادارات ترمنځ چې دوی موثرې دي، ناهمغږي هم یو لویه ستونزه وه چې موږ یې ډېر وځورولو. په لومړي سر کې موږ تقریبا یو کال په دې کار وکړو چې موږ څنګه یو نصاب جوړ کړو، هر دروازه مو وټکوله، خو همغږي نه وه او هغه عامه پوهاوی ډېره کچې ټیټه وه چې په ژباړه برخه کې د یو څوک راشي.
دغه د ژباړې د زده کړې دوره څومره موده په بر کې نیسي؟ که یو ځوان وغواړي چې هغه مسلکي ژباړن شي او په دغه برخه کې مسلکي زده کړې وکړي، څنګه کولی شي چې تاسو ته مراجعه وکړي او دغه دوره څومره وخت ده؟
استاد، یو ستونزه چې دلته خلک ورته موس ورسره مخ دي یا روحیه داسې جوړه شوې ده، خلک غواړي چې دغه ژباړه زده کړي او تجارتي ابزار په توګه وکاروي، د یو سوداګریزې وسیلې په توګه وکاروي. ډېر لیواله وي چې ژر ژباړه زده کړي او یو بهرنۍ ژبه په یو بله واړوي او په دې ډول روحیه داسې چې دوی پرې پیسې ترلاسه کړي. یا هم یو غټه ستونزه چې اوس شته ده، دا په نوره نړۍ کې بېلابېل پروسیجر دي د ژباړې د تدریس او د ژباړې د زده کړې. تر ټولو موافق او بریالی سیستم شپږ میاشتې او څلور میاشتې دی چې یو ژباړن کې وروزل شي. خو هغه په افغانستان کې هم موږ هم په دې برخه همدغسې یو کار کړی. زموږ آیډیال محصلین یا دغه په حساب هغه وړ محصلین هغوی دي چې له ادبیاتو څخه فارغ شوي، هغه کله انګلیسي ادبیاتو څخه وي یا له فارسي ادبیاتو څخه وي یا له پښتو ادبیاتو څخه، هغوی ته اسانه ده چې دغه پروګرام زر زده کړي. نو په دې برخه کې موږ د دوی وړتیاو ته په کتلو سره په بېلابېلو پروګرامونو ویشلي. دوه میاشتې نو هم نیول شوي دي، دوه میاشتې پروګرام هم شته، درې میاشتې پروګرام هم شته، یو کال پروګرام هم شته. ځینې به یې چې راځي له سره په دې کې غواړي خپل تحصیلي کاري شخصیت جوړ کړي، په ژباړه کړي، هغوی ضرور ده چې یو کال ولولي. په دې یو کال کې پیدا ترڅنګ چې دوی د ژباړې اصول زده کوي، عملي کار به ورسره کوي، دوی به په خپلو ژبو به ورسره کار کوي. په ژباړه کې یو ډېر لوی عنصر یا اصل دا دی چې په خپلو ژبو باید حاکم اوس خلق یو 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 فکر خلق سره دا دی چې یو بهرنۍ ژبه زده ک نور فکر کې چې تاسو پاره کول شي خاص نه ده دوی باید خپل ژبه تر بهرنۍ ډیر زده وي تر څو کولای شي چې ژباړه زده کړي نو زموږ دا وری په دې ډول سره تقسیم شوی دی
آیا د یوې منظمې کاری ډلې جوړولم په پلان کې لري چې هغه کم د ستاسو د انسټیټیوټ نه فارغ وي او بیا پر اتلونکي کې لتا سره کارو کې او مشباړو کې داسې کوم ډلم شته کنه پلان لري
ما سب یو طرح یو فکر په لومړي سار کې چې کله انسټیټیوټ جوړېدو هم دا چې موږ وکولای شو د دې پر ځای چې ضرور و چې د ژباړن کې یو معیاري ډالر رامنځته شي نو په دې ډول نشوي کېدای چې دا د اداري پروسیجرونو نه د خپل اسناد په سپارلو سره یو څوک ومني په یو انټرویو یو یو امتحان باندې تیر شي موږ وختل په دې ډول هغه کادرونه او هغه تکړه کسان چې شته دي خو استعدادونه لري خو هغه یا نه دي را برسره شوي یا فرصت نه دی ورکړل شوی موږ پیدا کړو او په دغه برخه کې موږ تر ټولو ډېر زمونږ لاسته راوړنه ډېره په ټولو سیمفونو کې تر اوسه په افغان لیکوال کې تر سره شوي دي موږ داسې تکړه کسان را پیدا کړل چې هغوی واقعا ډېر اغېزناک کار کوي د خوشبار ډېر معیاري دي د هغوی کار ډېر معیاري دی او دوی مخصوصا ښه خبر دا ده چې ډېر دي ځوانان کو نو ښه خبر دا وه چې موږ په دې ټولو سیمفونو کې له هر سیم څخه څلور تر پنځه داسې تکړه ژباړونکي پیدا کړل هغه هم بېرته دلته جذب کړي دي هغوی هم امتیازات ترلاسه کوي او هم یې کار ډېر مؤثر شوی
پزوانو شاعرانو کې وارث پریمن هغه شاعر دی چې د خپل شعر لمخې په ټولنه ځان پیژندلې هغه وایي چې ټولنیز عوامل او اړیکې په شعر تاثیر کوي او شعر د پخوا په پرتله بدلون کړي په فنکار برخې کې زموږ همکار همایون هیواد ورسره مرکه کړي ملتیا مو وکړي
فنکار
بریمن صاحب د خپل نوې شاعرۍ په اړه ذکر ته وایي چې ستا شاعری خو موږ پخوا موریدلې وه فکر کوي موضوعات یې بدل شوي دي بلې خوا ته تللی
هیواد صاحب موضوعات خامخا بدلېږي له ژوند سره که نه ځکه ژوند کې نوې نوې تجربې سړی حاصلوي نوې نوې خلکو سره مخ کېږي نوې نوې خبرې اوري نو هغه موضوعات چې دي هغه تغییر کوي او خپله د شعر شکل چې ده یا نور مثلا زه چې له اول نه په غزل کې شاعري کوم تر اوسه دا دومره فرق نه کوي هغه د شعر انداز چې ده یما ژبه چې ده هغه یما درونی احساسات چې دي هغه کې دومره ژور تغییر نه دی راغلی خو منتها موضوعاتو کې خامخا توپیر راځي یعنی شعر ته بیلابیل موضوعات راځي له وخت سره موضوعات بدلیږي مثلا د ځوانۍ په دوره کې سړی عشقي شاعري وکړي وروسته هغه موضوعات خامخا بدلیږي
بریمن صاحب تاسو ویل چې موږ کله چې ژوند کوو مخکې زو له مختلفو شیانو سره مخ کیږو او له هغو تاثر اخلو هغه مو بیا په شعر کې راځي مثال موږ خو چې وایو چې شاعري خپله تجربه ده کنه اوس دلته له محیط څخه ډېر تاثر اخیستل پکار دي که نه په خپلو تجربو ډېره تکیه کول پکار دي
یعنی هیواد صاحب دا داسې خبره ده چې د هر سړي لپاره د محیط نه تاثر اخیستل فرق کوي مثلا په یو ټولنه کې په یو کلی کې په یو ښار کې ډیر شاعران اوسي خو ولې د دوی ټول شعرونه او خبرې سره فرق لري مطلب دا ده چې د هر سړي تاثر اخیستل یوې پیښې نه له یوې خبرې نه له محیط نه فرق لري مثلا زه چې کله په ښار کې یم چې کله چاودنه وشي چې کله ډیر خلک شهیدان شي له دې پیښې نه یې ما تاثر یو ډول وي ضروري خبره دا ده چې موږ خپل احساس له یو محیط سره مل کوو ورسره یوځای کوو یا بیا شاعري کوو کچیرته ارا پیخه چې وی زموږ احساس ور سره ګډ شي عاطفه ور سره ګډ شي او بیا شعر ته راشي په لفظونو باندې د ته شاعري وای هغه د محیط نه اغیز او دا فکر نه کوم چې شاعر لپاره تاوان کی تاوان هغه وخت کې ورته کوي چې فرزند دی بل چا تقلید وکړو
تاسو ول چې دا شاعر ته تاوان نه کوي کنه اوس مثال دغه حالت خو دایمي نه دی چې په افغانستان کې به همیش دا چودنې کیږي دا خو به ورس ختميږي نو بیا چې یو څوک د داسې و شاعر شعر لولي چې هغه چودنه یاد کړي د هغه پکې د خفګان حالت د مایوسۍ حالت یاد کړي فکر نه کوي چې دا به بیا وخت خلک ونن ولي
نه نه هیواد صاحب دا دیدی خبری از مت پاندې کړي چې امغه واخې به خل ګولولې ځکه دا بسمیل صاحب باندې استاد لیوال له سریزه کله د دته تاریخ نقاش ویل یعنی اوس فرضاً لوګر کې بسمیل صاحب اوسېږي هلته دا کیسې ډېرې وي کنه خو کېدای شي 50 کاله وروسته یا 100 کاله وروسته یا دوه پیړۍ وروسته دا خبرې بیخي هېرې شي د خلکو نو ځکه بسمیل صاحب ته د تاریخ نقاش ویل کېږي بسمیل صاحب وایي چې د خلکو به جنت حور و غلمان لپاره خوښ وي زما بیا په دې خوښ دی چې جګړه به پکې نه وي یعنی دغه د بسمیل صاحب د محیط پیښې دي بسمیل صاحب احساس ده چې له دې سره یو ځای شوی ده او دا د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې نو هر شاعر لپاره تا نه یوازې بسمیل صاحب نه هر شاعر کولی شي چې د خپل محیط پیښې هغه ځان سره وساتي راتلونکو نسلونو ته البته هنر او فن باندې انتقال کی
یعنی ته وای چې دا شاعران دي د هنر لاري د تاریخ خاتم لګورتاو شي نه دوی د تاریخ لیکونکو هم باید وي
خامخا اوس تاریخونه چې لیکل کیږي زیاتره له شعرونو نه راخیستل کیږي مثلا یو تاریخي پیښه چې نامعلومه دوی لار شي دغه وخت شاعرانو ته مراجعه ورو کی
خو یو پیښه چې مثال په تاریخي ډول لیکل شوی وي کنه مثال په خوانی چاربایت وی چې ځینی خبرونه ځینی پیښې په کې ویل کېده اوس هغه کې شریعت بیا کله پاتې کیږي چې ته یو پیښه په کې انزور کوي چې مثال په کابل کې 14 وشوه بیا دا اوس هغه وشو کنه یعنی دلته خو بیا چې تاثر له حالاتو ډیر شي کله چې کیسه د تاریخ شي کله چې د پیښې د ثبتولو شي بیا خو شریعت په کې نه پاتې کیږي
ما مخکې یاد کړ چې دا لوی شاعران کوي شي چې دا خبرې وکي دا نوی شاعران نشي کوي دا کارونه اوس لیوال صاحب د شاعری کوي او زیاتره خبرې تاریخي دي حتی اسطوري راخلي درویش دورانای دغه سي او که په کلاسیک ادبیاتو کې په خوانی ادبیاتو کې اشاره کوو خوشحال خان خټک ته اشاره کولای شو چې هغه تا د خپل رزمونو د خپل جنگونو تاریخ هم لیکلای او په ډیر هنر لیکلای اوس کا مونږ د شاه جهان دی وخت یا د اورنګزیب دی وخت تاریخ لولو کومه برخه باندې چې مونږ د خوشحال سره په ارتباط یا د پښتونخوا سره په ارتباط نه پويګو مونږ د خوشحال خان خټک شیرونو ته مراجعه کوو
خوشحال بیا هغه خپل عشقی برهم هم ساتلی دی په شاعرۍ کې چې عشق تتر اورنګزیب بادشاه بهتر چې خوشحال دی په عالم کې سر بلند کړ بریمن صاحب که اوس یو بل غزل یا نظم درنه واورو
آزاد شعر دی چې تب ارمان زما کولای نه شي مور ته به وایې چې ساړه مې شوي هسې نا جوړه یم نور څه خبره نه ده تب ارمان زما کولای نه شي د کور کارونه به دې پاتې وي پیالې به ایښې وي چې پرې مینځي کوټا به هم جارو کېدل واړي ستا په لاسونو کې به زور نه وي د تلویزیون شیشه به هم چا صفا کړي نه ته به ارمان زما کولی نه شي زما تصویر ته به کتلی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي زړه به دې ډک له تورو وینو وي په مدرسه کې به هم زولې درنه زما پوښتنه کوي ته به ارمان زما کولی نه شي په زوره زوره به ژړلی نه شي چې هغه لاړو زه یې پرېښودم
بریمن صاحب مخکې مو خبره وکړه د خپلو تجربو بیا تاسو وویل چې ځوان شاعران یا نوي شاعران نشي کولای چې هغه تاثر چې له خپل چاپیریال څخه اخلي هغه په شعر کې په هغه ډول چې هنریت دې هم په پام کې وساتل شي وړاندې کی اوس که یو زلمی شاعر غواړي چې هغه شعر کې هغه خبره د حالات خبره هم کوي هغه هنریت یا هغه شعریت په خپل شعر کې وساتل شي او هغه پکې څنګه کولای شي
شاعری د سیده هیواد صاحب چې د کولای شي خبره باندې نه کیږي یعنی داس یو فرمول نشته چې هغه تدبیر شي او یو شاعر وکولای شي
خو دې لوی شاعرانو دا کار څنګه کړای
لوی شاعرانو دا کار کړای او البته یو څه غشته غنه چې دوی مطالعه وکړي لوی شاعران مطالعه کی شاعری مطالعه کی او که واقعا دوی شاعران وي کنه دا کار ډیر اسانه دی دوی لپاره
خپل دې بریمن صاحب چې کله شعر لیکي فکر دې دې ته هم چې زه څه وایم یعنی کنه بس څه چې ذهن ته راغلی بیا غلی کې
دې ته شاعر فکر نه کوي چې زه څه وایم بلکې شعر راځي کنه کله چې هغه آمد وی کنه د آمد کیفیت داسې وی صابره لکه خېج په شاعر چې د نبی رنگ نو دلته شاعر په یو داسې احساس درته وخی ما چې هاته د بی خودی تورته احساس کی هغه نه پوي چې زه څه وایم بلکې لغنه ویل کی یعنی شاعری داسې دا چې کیږي نه بلکې رښتینی شاعری او هغه له شاعر نه کیږي له شاعر نه ویل کیږي البته وروسته به کولای شي چې کوم ما یو زیاتای پکې وکی په خپل خبرو کې دا شاعران هم شته چې د لیکلو په وخت کې هم سوچ کوي فکر کوي نو دا چې شی بیا ډیره سخته ده چې هغه د شعر وزن د شعر احساس او نزاکتونه برابر شي او پالل شي، ځکه فکر چې بل ځای کې مصروف شي نو شاعري به مصنوعي کیږي.
په دې منځ کې داسې شاعران هم لرو چې هغوی هر مناسبت چې راځي شعر ورته لیکي کنه، یعنی دا خو داسې څه نه دي چې دوی ستاسو په اصطلاح لکه شاعري ترې شوې، بلکې دوی کړې ده. مثال پسرلي ته کېناستلي شعرونه یې لیکلي دي، دغسې نورو مناسبتونو ته شعرونه لیکلي.
یعنی دا خبره بیا هیواد صاحب هغه په عامه اصطلاح موډ کې ورته وایي. موډ بعضې وخت شاعر داسې وي چې په موډ کې وي، د شعر په موډ کې وي، بس چې هره خبره ترې وغواړي دی کوی شي چې درته شعر یې که نه، داسې زیاتره وخت کېږي. یا مثلا شاعر داسې یو حالت کې وي چې نظر هغه نارمل حالت ته فرق لري د هغه حالت، نو په دغسې حالتونو کې هم کېدای شي. زه چې خپله شخصي تجربه مې ده، یعنی دا زه کوم فرمول له مخې نه غږېږم، زه خپله چې کله مثلا داسې د شعر غوندې موټ کې ما بیا کوای شم چې فیل بدیها وکړم، مثلا شعرونه ولیکم په هغه ساعت د پسرلي په باره کې چې د هر موضوع ته یاد یې د هغې په باره کې بیا کوای شم شعر ولیکم، ځکه زه حالت
دلته دا موضوع فرمایشي هم شعر په لیکل کېدلی شي.
خامخا لیکل کېدای شي، یعنی داسې هم لیکل کېدای شي چې بیخي حتی د یو مشخص کس په باره کې
که چیرې شاعري فرمایشي شي بیا هم هنر،
یعنی هغه موډ شه کنه.
اوس شاعري
ته بیا رښتینی شاعران کوشش کوي چې دغه موډ نه کنه، داسې نه کوي چې په دې موډ کې فرمایشي شاعري وکړي، ځکه دا موډ راغلی دی نه استفاده کوي، دې کې ښه شعرونه لیکي، ښه نظمونه لیکي، پکې کله چې دغسې موډ برابرېږي شاعر.
ښه، نو اوس چې په داسې موډ کې د یو شعر لیکلی وي هغه به راته واوروي.
ښه، هیواد صاحب د همدغه موډ چې دا ته خبره کوي، یو څو بیتونه به درته ووایم. چې د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. د غره له سر نه چې ګرد مخی ښار ته وګورم، په زندګۍ باندې پراته غبار ته وګورم. مور چې را یاده کړي زما د نامزادۍ خبره، زه مې د سترګو له کنجونو پلار ته وګورم. هغه شکمن شي او په زړه کې یې څه شک پیدا شي، زه چې لړې ډېرې مجبورۍ نه یار ته وګورم.
کسی د پند ساتیری او فکر کولو په هدف لیکل کیږي او لوستل کیږي، خو هغه کسی ډیر ګټوري وی چې د فکر ترڅنګ یو مثبت پیغام ولري. د زرپانی په نننۍ پانه کې وګمه جبرخیل لنډ کیسه ګونګ جلې در اوروي.
زرپانه ګونګن جلې لاپنه هم ټولګي کې ووم، ذهن می دومره پراخ نه وو، خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی وو. هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوې وه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور، او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چینارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله، وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډېر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلي وو چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي، ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، تو خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لک وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي، خلک کاڼه دي، هیڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه، او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو، او که ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړي مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلي وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟
خانو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب یعنې پلار به مې راته ویل زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی یې له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومنې او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلې شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبوره کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروسته وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رات کې کور ته لاړه. کله چې بیرته راغله یو قلم یې راکړ او ویې ویل لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي، یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې و، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګ هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ ووهه. له پلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه، مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې و.
د ادب جام په دې برخه کې د پښتنو د لرغونی دورې یو عرفانی شاعر قطب الدین بختیار ژوند ته تنقیدو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
قطب الدین بختیار. قطب الدین بختیار د احمد سوی د موسی المسای په قوم پښتون بختیار او د خپل عصر له نومیالو عارفانو څخه وو چې تر اوسه هم په هند کې لوی شهرت لري. پردیو مورخانو دا سړی نه دی پیژندلې او د دې پښتونوالۍ ذکر نه دی کړی، خو پښتنو مورخانو د پښتنو په عرفانی مشاهیرو کې راوړی دی. نعمت الله په خپل کتاب مخزن کې د مناقب په تفصیل سره راوړي. نوموړي د پښتنو مورخ قطب الدین بختیار د خپل کتاب په ډیرو ځایونو کې قطب افغان بولي او د دې نورو هم قومیانو مشاهیرو نمونه هم راوړي، لکه خواجه یحیی بختیار، شیخ شهاب بختیار، شاه ابو بکر بختیار او داسې نور. د خوخکاره د چی بختیار د پښتنو یو خورا مشهور او ستانه قوم دی، څرنګه چې دوی تر راوروسته وختونو پورې هم د سلیمان غره په شاوخوا کې پوندګولي او سوداګري کوله. ځکه نو پردی مورخان د پښتنو په دغه نو خبر، نو یې قطب الدین پښتون نه دی بللی. تش له ده سره بختیار لیکي او فرشته تاریخ وایي چې دی په اوښ کې زیږېدلی چې د مورالنهر له ښارونو څخه و. ابو الفضل غلامی هم د عرفانی د اوش بولی. اوش یا اوچ خودو زاړه خارونه وو چې د سیاحون پر هغه بل غاړه ودان وو. ابن خردازه بوایي چې دا یو لوی کلی وو چې له قبا څخه وو فرسخه لري او اوسګن ته لس فرسخه پروت وو. یاقوت هم دا دوه کلی بیل بیل یادوي، اوش له فرغانی څخه او اوچ د سیاحون پر غاړه ګڼي.
نو که موږ د نور مورخانو دغه قول چې قطب الدین په اوش کې اوسېد ومنو، ځکه چې د ده پښتونواله پښتنو مورخانو تصدیق کړی ده، نو دا ویلی شو چې د ده نیکه یا پلار به هغې خواته تللی وي او قطب الدین به هلته زېږېدلی وي. دلته دا خبره هم د غور وړ ده چې زموږ پښتون مورخ سلیمان ماکو په خپله تذکیره کې د دې قطب الدین ذکر داسې کړی دی. نقل کاوشي چې بختیاري سترستانه وو. له ده څرګند شوي دي چې هغه کرامات چې موږ وکل او وویل، موسی چې ستر پلار د قد تللی و له بختیارانو څخه او میشتو پر ایواد چې سند بالشي، دا روایت خو د قطب الدین د نیکه تګ له خپله وطنه ثابتوي، خو د ماورالنهر په ځای سند ښیي. که موږ دقت وکړو، په سند کې هم په دغو وختونو کې یو ښار ودان و چې اوچ یا اوچه بلل کېده. مورخان د سلطان معزالدین غوري په فتوحاتو کې له ملتان سره یو ځای راوړي او دا ښکاري چې اوچ د سند یو مشهور ښار و. نو که د قطب الدین پلار او نیکه په دغه ښار کې اوسېدلی وي، ځکه چې د قطب الدین او د ده د پلار نور عرفاني معاصران هم په ملتان کې وو، نو به د سلیمان ماکو قول سم وي. په هر صورت قطب الدین خو پښتون و چې نیکه یې له خپله قومه بختیارانو څخه تللی دی، یا د سند په اوچ یا د ماورالنهر په اوش کې اوسېده او وروسته یې لکه د مخه چې وویل شول په هند کې شهرت موندلی دی. قطب الدین د مخزن افغانی، عینی اکبری او مخبر الواصلین په قول د لومړی خور په 14 په 1433 هجری کال او فرشتہ 1434 د عمر پر 85 کال وفات او په ډهلی کې ښخ شو. دا نومیالی بختیاری پښتون په عرفانی دنیا کې څومره لوړ مقام لري او اولیاء او اکثره تذکرې لیکونکو د دا احوال ذکر کوي. خو دا عارف د پښتو یو خورا ښه شاعر دی چې سلیمان ماکوی په خپله تذکره کې د مناقبو تر شرح وروسته یوه عشقي سندره هم را نقل کوي. څرنګه چې سلیمان د ده اثر دی، نو یې قول د منلو وړ هم دی. ماکو وایي چې بختیار په پښتنو سندرې کړینه، اوخی تویه وینه، خدای ته نارې کړي، غلبلی کړي، پاړکي لرینه، چې د شعر نمونه یې په دې ډول ده: ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، ویر مې زړه سوری سوری کړ راته وګوره ملوکې، په بیلتون کې دې وباسم له خوږمنه زړګي کوکې، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. د بیلتون ورونه بل دي، هر ګړی مې زړګی سوځي، لیونۍ یمه د مینې، سوزم زه لکه پیلوځي، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې. غوړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، غړولی دې ور بل دی، اور زما په زړګي بل دی، زه بختیار خاوري ریسوم، په اور سوی مې ګوګل دی، راته وګوره ملوکې، راته وګوره ملوکې.
کله چې انسان د هرې ناخوالې د ازموینې لابراتوار شي، کله چې انسان له انسانه وزوریږي او کله چې انسان له بل هر دره بینوا شي، نو بیا له یوه داسې ذاته غوښتنه کوي چې هغه له هر چا پورته او ځانګړوي. په ورېښمین خیال کې یو شاعر خپل ستر جانان ته ګیله کوي: اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویرېږم خدایا، اوس په هیڅ هم نه پوهېږم خدایا، نور د چانه نه ویرېږم خدایا، دا څنګه دی په موږ ځان کړو نا خبر الهي، دا موږ دی بندگان نو یو له سره الهي، چا چې دا ستا د خدای نه بغاوت کړی دی هغه راونیسه چې چا په کې خیانت کړی دی. زه سوال نه کوم، زه خپله خواري کوم، زه خار ته لاړ شم بچو له مزدوري کوم، نه د چا غیږ له راشم، نه خو د چا پښو له راشم، ماښام په سرو وینو کې رنګ خپلو بچو له راشم، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، نه په دغه خلکو خو چا زیره د جنت کړی دی، یو خوا لیلام شوم او بل خوا مې قیمت کړی دی. دلته د زړه د خوږېدو یو بل منزل را یاد شو، د لالا سپین برید د خور د زړه پر هر را یاد شو، د دغه زخم د ټکور څه لږ مرهم خوراکا، چې زغمل شم خدایا دومره غم خوراکا. زه دې ترې بیل کړم هغه دې بیا سرې پرېښودي، زما تور سره دې کور به حجره پری خودي زما د ګل په شانتي خور دې په خیمه دې رکړه زما بډای سپین سر مور دې په خیمه دې رکړه هلته دې بیا د بی زمیر په ولکه کې ورکړي د مشاتی او د فراون لدې پنجره کې ورکړي نغلا پسې هم کوي او هم ور پسې قرس کوي دوی په ځان ظلم فرس کړي دې خپل فرس کوي څومره لاشونه ورک شول څومره جنازې وکړي زما وطن کې زړونو اور وکړي لمبې وکړي چې راته جوړ دومره لویه بهانه دې کړله زموږه وینه چې د زهرو پیمانه دې کړله داسې بې ځایه ماشومان غېږو کې مه لویه وه دلته د میندو خاماران غېږو کې مه لویه وه مورې ما بچ کړه دا آواز لزړه نه چرته وزي د دې ماشوم معصوم انداز لزړه نه چرته وزي که مورې دی بچ کوي هلته ترې دوه نور ډوبېږي کور یې ډوب شوی دی خو دلته یې بیا کور ډوبېږي نو دغه مقام خو بیا بیخي لزړه نه اور وباسي مور یې ته ګوته خلاصوي او بچي نور وباسي نو ستا په دنیا د ازمودو لپاره مونږ پیدا یو د سیلابونو زلزلو لپاره مونږ پیدا یو د توپ و ټانګ د دماکو لپاره مونږ پیدا یو نو په آرام به چیرته وکړم میشته او که نه دا ستا کتاب کې څه د امن ټکې شته او که نه که چیرې شته نو بیا شیخ ولې دا ټوپک پیژني فساد یې خوښ دی توره پیژني کوپتک پیژني که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو که مې هر څومره خپل بچي نه هر لیدلی نه شو خو بیا مې هم پردي کورونه ورانولی نه شو نه مې له چا سره فریب او څه دوکه وکړله نه مې غلا وکړه نه له چا نه مې ډاکه وکړله ما په فریب نه په دوکه نه په ټګۍ پیدا کړه ما ګرده خرڅه کړه بچوله مې ډوډۍ پیدا کړه نو زه دغې چم او دغې لار مایوسه کړی یم زه دغه کلي دغه خار مایوسه کړی یم زه د اسلام هر یو سردار مایوسه کړی یم زه د دې خاورې هر واکدار مایوسه کړی یم که دنیا وه خو مې لسترګو نه دنیا ورکه وه که دنیا وه خو لسترګو مې دنیا ورکه وه څو ورځې مخکې یو ماشوم لور زما ورکه وه زخمی زخمی مې چا د کور په خوا کې پرېښودله د کور خوا څه چې د ګور په خوا کې پرېښودله او درې ورځې پس دا ستا دنیا یې تا ته پرېښودله خدایه ای خدایه د غم لویې کیسه یې ما ته پرېښودله زما ګردخه و بیا هم یو څو پیسې وکړي زما بچوله د یو څو ورځو دانې وکړي خو د ماشوم لور ګرده رانه په څه کې لاړه انسانیت شل شو او غنه یې په خپه کې لاړه دلته مې زړه پرېوتو دلته کې ژړا راغله او ماله په ټول انسانیت پورې خندا راغله چې کفن په مړوني او په ژوندوني یې بستر هم نه و بیا مې څادر کې خښوله خو څادر هم نه و پورت آسمان ته په کتو باندې مجبوره شما الهی تا ته په ګیلو باندې مجبوره شما ایمان لرم او بیا تانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم مینه کوم نو د جانانه به ګیله نه کوم
خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا ما خپل تور کړه نورور پزړ کې ما ته خدایا دشمن راغی زپد ولا سوم پات خدایا خپل تور کړه ضرور پزړ کې ما ته خدایا
دوی لمبی دو را و بللی چیز وم درخت دوی لمبی دو را و بللی چیز ایرا سوم چیز ایرا سوم چیز ایرا سوم ری حال وکرو و هوا تخدایا پل تورکڑا اور اور بزرگ کی ماں تخدایا